و نگهدار.
سلامونه وخت په افغانستان کې د مخستان نه بجې د تاسو زموږ غټ لازادي رادیو نه اوري په مکه د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو یو چارواکي په افغانستان کې پر خزو اونجونو روانو محدودیتونو په باب اندېښنه خوده ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد پرون پر خپل ایکسپانه لیکلی چې په افغانستان کې د خزو اونجونو پر حقونو په پر لپسې ډول تیرای کیږي. د هغې په لیکنه سکال نور او شاتګونو دوی نور هم له عزتمن ژوند څخه به برخې کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال لیکلی چې تسلیمیگو او په اسلام کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د دفاع لپاره د هغې تعهد ته خوځیدون کیدی. طالبانو په خپل ځکه کم درې نیم کلنه واکمنۍ کې پر ښځو او نجونو ډول ډول محدودیتونه لګولې دي چې نجونې تر شپږم ټولګي پورې د نور تعلیم اجازه نه لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یا یونیسف په 2023 کال کې تر 1500 ډیر ماشومان له جګړو څخه د پاتشوی ماینونو او مهماتو په چاودونو کې وجل شوی او یا هم ټپیان شوی دي. نن د افغانستان د یونیسف ادارې په خپل ایکسپانه یا افغاني ټویټر کې دا خبره ورکړی دی. خدای څرګند نه کړ چې په دوه ماشومانو کې څومره وجل شوی او څومره ټپیان شوی دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار د سخت واورې ورېدو له امله لا هم د ټولو موټرو پر مخ تړلې او د واورو د پاکولو چارې روانې دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي خلک باید د تګ راتګ پر مهال ژمني وسایل له ځان سره ولري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسیې په کورسک سیمه کې د روسیې سرتیرو تر څنګ جنګیږي په تیرو دوه ورځو کې درنه مرچوب لا وخته ده. د شمالي کوریا دغه سرتیرو ته چې د خپل کورونو وش په 300 کیلومتر لیرې په جګړه بوخت دي د مرچوب له زیات راپورونه ورکړل شوې دي. د زیلنسکی تیر شپه په یو ویډیو کې ویلي د جمعې په ورځ او پرون شنبه یوازې د کورسک سیمه مخانوف کاخ کلی ته نږدې د روسیې پوځ د شمالي کوریا د جیرو سرتیر او روسیې پراشوټ بازانو یو کنډک لاس ورکړی دی. د درنې واورې او باران له کبره په جرمني کې ځینې الوتنې ځنډول شوې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې په جرمني کې او بریتانیا کې د واورې د ورښتونو له کبله خلکو ته ګڼې ستونزې رامخته شوې دي. د انګلستان په ځینو برخو کې لکه په برمنګم او بریسټول کې د ورښتونو له امله برېښنا قطع شوې. په دغه هیواد کې یو شمېر سپورټي لوبې هم ځنډول شوې دي. او روسیه د یکشنبې په ورځ وویل چې د شپې پر مهال یې د اوکراین ګن ډرون الوتکې ویشتلې دي. پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د روسیې دفاع وزارت هوایي دفاعي سیستم د تېرې شپې په ترڅ کې یو شپېته اوکراینی بې پیلوټ الوتکې ویشتي چې ډېرې د اوکراین پولې ته په څېرمه سیمو کې ویشتل شوې دي. د روسیې د ملکي هوایي چلند ادارې روزا ویتاس یوه ویاند ویلي څلور هوایي ډګرونو د یکشنبې په سهار د امنیتي دلایلو له امله د لنډې مودې لپاره ترافیک وځنډوه. خبرونه ته بیا هم ښه راغلی. دا خبرونه زه فرشته ته سهاک د وړاندې په راپورونو کې ورا سره واورئ چې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د کډوالو د ایستلو لړۍ بیا هم روانه ده.
په دې وخت اسلام آباد کې مختلف لکونه افغانان شهري گرفتار کوي او په هغه کې داسې خلک موجود دي چې هغه یو پراپر ویلډ ډاکومنټ او ویزام لري. موږ د دې عمل مزمت کوو.
او د دې تر څنګ دا به هم واورئ چې افغان نجونې یو ځل بیا د خپلو حقونو غوښتنه کوي.
او موږ هم الحمدلله مسلمانان یو. هماغه حقوق واړو کوم چې راته اسلام را کړی دي. اسلام خسته ډېر حقوق ورکړی دي چې لړلې یو زده کړه کول دي او بل کار کول دي.
د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته. سره اوسې
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د دغه هیواد امنیتی ځواکونو په تیرو څلور ورځو کې تر 200 پورې ډیر افغان کډوال نیولی دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ادا کوي چې یوازې نن تر 50 تنو پورې زیات افغان کډوال نیول شوي دي، خو د پاکستان حکومت په دې شمېر نیونو په اړه لا تر اوسه څه نه وایي. په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي ان یو شمېر هغه افغانان چې قانوني اسناد هم لري نیول شوي دي.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستانی امنیتی ځواکونو د پلټنې عملیاتو د یک شنبې په ورځ د جنوري 15 هم دوام درلود، چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د اداله مخې یوازې په دې ورځ تر 500 پورې افغان کډوال نیول شوي دي. که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې پاکستانی امنیتی ځواکونو څومره افغان کډوال نیولي دي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په تیرو څلورو ورځو کې تر 200 پورې افغان کډوال نیول شوي دي. د دغه شورا مشر میوند عالمی افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما د معلوماتو له مخې نه څومره زما معلومات لرم، د 13-14 ورځو کې تر تقریبا په حدود د 180-200 افغانان په اسلام آباد کې گرفتار شوي دي، او نن ورځ څومره زما معلومات لرم تقریبا 40-50 نفر نن ورځ گرفتار شوي دي، او نن تقریبا یو لږ زره مختلف وزکه بعضی جوړ کې دغه زنانه هم نیول شوي دي، زنانه هم نیول شوي دي او بول شوي دي.
خود پاکستان کوم اداري د دیش مې نیونو پاړه څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال هم بیا دا وضعیت تاییدوي. د دوی لړلې عتیق الله ازادي رادیو ته وویل:
اسلام آباد کې اوسېږم، د نوي کال شروع کېدو سره سم پاکستانی پولیسو عملیات شروع کړي دي، کور په کور، دکان په دکان ګرځي، خلک نیسي، چا سره اسناد وي او کنه نه نیسي، دوی ځان سره بې تاڼې ته ډېر بد چلند وضعیت کوي، آن چې ماشومان او ښځې هم په زور رکاږي او موټرو ته خېژوي تاڼو ته بي، او ټول چلولي پیسو ته د خلکو څخه پیسې اخلي او د هیچا خبرې ته غوږ نه دي. لوی ظلم روان کړی دی.
په ورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ داسې انځورونه ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې د اسلام آباد په افغان میشتو سیمو کې ډېر شمېر پاکستاني ځواکونه تر سترګو کېږي، او په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې پاکستاني ځواکونه له افغان کډوالو سره ناسم چلند کوي. د اسلام آباد له برکو سیمې یو افغان کډوال چې پاکستاني ځواکونو نیولی د پولیسو له تاڼې د یوې لنډې ویډیو په خپرولو سره غوښتنه کړې چې نړۍ باید د افغانانو غږ واوري.
موږ همدا اوس د پولیسو په تاڼه کې یو، زموږ په بلاک کې چې څومره افغانانو ټول دلته راوستل، دا په اسلام آباد کې د افغان کډوالو وضعیت دی. موږ په خپلې ګناه نه پوهېږو چې په افغانستان کې هم له کړاو ډک ژوند تېروو او دلته هم له داسې ستونزو سره مخامخ یو. که افغانستان ته مو ولیږي د مرګ له ګواښ سره مخ کېږو. زموږ دغه ویډیو لاس په لاس کړی چې نړیوال مو له وضعیت خبر شي.
د پاکستان د ملي اسمبلی پخوانی غړی او د ملي جمهوریت ګوند مشر محسن داوړ پرون په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې له قانوني اسنادو سره سره د افغانانو نیول د ټولو بشري حقوقو خلاف عمل دی، او په خبره دا ډول کړنې د افغانانو پر وړاندې د ژورې کرکې ښکارندوی کوي. د ملي جمهوریت ګوند د اسلام آباد د څانګې مشر منصور محسود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دې وخت اسلام آباد کې مختلف لکونه افغانان شیری گرفتار کوي، او په هغه کې داسې خلک موجود دي چې هغه یو پراپر ویلډ ډاکومنټ او ویزام لري. موږ د دې عمل مزمت کوو. زه د پاکستان حکومت نه دا مطالبه کوم، کم خلک پراپر ډاکومنټ او ویزا لري نو هغه دا خوشی کړل شي، او چې کوم خلک ډاکومنټ یا نور ستونزې لري هغه ته د پلاپر یو پلیټ فارم جوړ کړل شي او ویل ډاکومنټ ته ورکړل شي.
په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغانستان د مدني او بشري حقوقو ټولنې تازه د یوې اعلامیې په خپرولو سره چې رسنیو ته لیږلي ویلي چې د دغې ټولنې مشر عزت الله بخشي د پاکستاني ځواکونو له لوري نیول شوی او افغانستان ته د ستنېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د ښځو ځینو خوځښتونو او د مدني او بشري فعالانو بنسټونو بیا د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ته په یو سرخلاصي لیک کې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د ناسم وضعیت په اړه خبرداری ورکړی دی. دغو بنسټونو په خپل لیک کې چې رسنیو ته لیږلی دغه شان ویلي چې میلیونونه افغان کډوال په پاکستان او ایران کې له جدي ننګونو د ستنېدو له ګواښ سره مخامخ دي چې باید له ځنډ پرته یې مخه ونیول شي. د یادونه ده چې د پاکستان د پلازمینې افغان میشتو سیمو کې د پاکستاني ځواکونو د پلټنې عملیات په داسې حال کې زور اخیستی چې د 2040 کال په وروستیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلی چې د 2040 کال د دسمبر له 1 وروسته افغانان د پولیسو له اجازه لیک پرته په اسلام آباد کې نشي اوسېدلی. خو ازادي راډیو ته د رسیدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره د پولیسو اجازه لیک هم درلود.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
تاسو زموږه غږ ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو دا راپورونه ورته نور راپورونه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ او ووینئ. اوس هم ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد د اسلام په چوکاټ کې د افغان میرمنو له حقونو څخه د دفاع لپاره خپل ژمنتیا څرګنده کړې ده. خو یو شمېر افغان میرمنې بیا ورته غبرګون ښودلی دی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي ملګري ملتونه باید د افغان میرمنو له حقونو څخه پرته قید او شرط دفاع وکړي. خو یو شمېر افغان انجونې او ښځې په دې اړه بیا وایي چې د افغانستان خلک مسلمانان دي او دوی د اسلام په چوکاټ کې د خپلو حقونو غوښتنې کوي. په همدې اړه زموږ همکارې سنا کاکړ راپور چمتو کړی. راپور واوري په ته هم راګرځو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې څرګندونو ته د افغان میرمنو متفاوت خبرګونونه. امینه محمد ویلی د اسلام په چوکاټ کې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ ته ژمنه ده. نوموړی د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي، په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په پرله پسې ډول تر برید لاندې دي. هغې زیاته کړې چې سږ کال په دې برخه کې په شاتګ لا ډېر شوی او هغوی یې له باوقاره ژوند کولو څخه محرومي کړي دي. خو د اغلې محمد د څرګندونې د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو له متفاوت غبرګونونو سره مخ شوي. یو له دوی څخه سیما نوري ازادي راډیو ته وویل:
خب میتونم بگم که حقوق بشر
باید وایم چې په افغانستان کې بشری حقوق او د میرمنو آزادی د معاملې موضوع نه ده. او د امینه محمد د ورستیو څرګندونو په جواب کې باید په واضح ډول وایم چې د افغان ښځو او نجونو برخلیک باید د ډیپلوماسۍ او مصلحت قرباني نسی. هیڅ ډول جوړجاړی او توافق باید د افغانستان د نیمایي وګړو د اساسي حقوقو پر وړاندې ترسره نسی.
د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو کې هم د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د امینه محمد څرګندونو ته د خبرګون په ښودلو سره ویلي ملګري ملتونه باید د افغان میرمنو له حقونو څخه له کوم قید او شرط پرته او د نړیوال چوکاټ پر بنسټ دفاع وکړي، نه د طالبانو لخوا د ټاکل شوي چوکاټ له مخې. خو د افغانستان د نن بیا افغان میرمنې اونچونې وایي د دې هیواد خلک مسلمانان دي او دوی هم د اسلام په چوکاټ کې خپل حقونه غواړي، هغه چې په خبره یې د طالبانو حکومت ترې اخیستي دي. له زده کړو بې برخې او انجلۍ هر هیواد د افغان میرمنو له حقونو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد له ملاتړ څخه پار کړي. ازادي راډیو ته وویل:
اسلام ښځه د نارینه تر څنګ یو بشپړ انسان ګڼي او د هغوی حقوقو ته ځانګړي پاملرنه کوي. دا حقوق د ښځو د عزت، حیثیت او پرمختګ لپاره ټاکل شوي دي او موږ هم الحمدلله مسلمانان یو. هماغه حقوق واړو کوم چې راته اسلام راکړي دي. اسلام ښځو ته ډېر حقوق ورکړي دي چې له ډلې یو زده کړه کول دي او بل کار کول دي. خو بدبختانه په افغانستان کې دغه دواړه حقونه له ښځو څخه اخیستل شوي دي.
په ورته وخت کې د افغان میرمنو د ازادۍ فانوس خوځښت هم د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د میرمن محمد څرګندونو په هرکلي سره ویلي: موږ باور لرو چې اسلام یو رښتینی دین دی چې د ښځو په ګډون د ټولو لپاره ازادي، عدالت او انساني کرامت تضمینوي. د دې خوځښت یوې غړی شولې پارسي ازادي راډیو ته وویل:
ما از خانم امینه موږ له نړیوالې ټولنې او له میرمن امینه محمد څخه غواړو چې د اسلام د لارښوونو د دې ښکاره تحریف او د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې کلک دریس خپل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو پر حقونو له شپږم ټولګي پورته د هر ډول زده کړو او په ډېری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې د کار د بندیز په ګډون ګڼ محدودیتونه ولګول. طالبانو پر افغان میرمنو د خپلو بندیزونو په لړ کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د نوي قانون په جوړولو سره د میرمنو د مخ پر بشپړ پوښلو ټینګار وکړ او آن د دوی غږ یې اورت وبلل. دوی تل خپلو کړنو ته د شریعت نوم ورکړی او تل یې دا کړی چې د افغان میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د دیني عالمانو په ګډون د افغانانو او د بېلابېلو اسلامي هیوادونو په شمول نړیوالې ټولنې تل د طالبانو پر دې کړنو او بندیزونو نیوکې کړي دي.
قدر منوریدون کو تاسو زموږه کلازا دی رادیو نه اوري وس هم د افغانستان اړوند یو بل راپور ته ورزو. په افغانستان کې د بیلابیل ولایتونو یو شمیر رسیدون کې دا کوي چې د افغانستان اړوند خبرونه ل انلاین رسنیو او ټولنیزو شبکو تر لاسه کوي. دوی لامل په افغانستان کې د رسنیو پر کار د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونه بولي. په همدې اړه زموږ د همکار اکرام الله اکرام راپور ته وکړي.
یو شمیر افغانان د کورنۍ رسنیو د فعالیت په څرنګوالي د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو ته په پام ادا کوي چې دوی د انلاین رسنیو او ټولنیزو شبکو لارې د افغانستان اړوند خبرونو پیښې تعقیبوي. د کابل یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او استخباراتو له لورې د افغانستان کورنۍ رسنۍ تر سخت سانسور لاندې دي او اصلا څوک جرأت نه کوي چې په کور دننه رسنۍ د حقایق ووایي او کره معلومات دې وړاندې کړي،
نو ځکه خلک د افغانستان اړوند خبرونه او حقایق د ټولنیزو شبکو له لارې تعقیبوي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي فاضل هم ورته ادعا لري.
موږ د افغانستان اړوند ډیری خبرونه له ټولنیزو شبکو او هغه رسنیو له لارې تعقیبوو چې اوسمهال له افغانستانه بیرون فعالیت کوي. موږ باور نه لرو چې په کور دننه رسنۍ د حقایق ووایي او کره معلومات دې وړاندې کړي.
په افغانستان کې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته دوی په کورنیو رسنیو محدودیتونه لګولي چې د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو په باور د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسی اغیزمن کړي. دوی وایي چې په افغانستان کې ډیری رسنیو د طالبانو د حکومت ایدیالوژي منلي او یا هم خبرونې بندې کړي. د طالبانو په محدودیتونو کې یوې له افغانستانه بهر د دې هیواد لپاره د رسنیو په خبرونو بندیز دی. د طالبانو حکومت په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د ازادي راډیو، امریکا غږ او بی بی سي ټلویزیون په ګډون د یو شمېر نړیوالو رسنیو خبرونې بندې کړي. د رسنیو فعالان ادعا کوي چې طالبانو د کورنیو رسنیو د محتویاتو په سانسورولو سره یو شمېر خبریالان ګواښلي، نیولي او دوی تر پوښتنو لاندې راوستي. د رسنیو برخې فعال میرویس خاوري ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې کورنۍ رسنۍ نشي کولای داسې خبری مواد چمتو خپاره کړي چې د طالبانو د ګټو او ایدیالوژۍ خلاف وي.
اسلامي امارت په دې برخه کې ځانګړي پالیسي لري او د دې پالیسۍ له مخې هیڅوک نشي کولای داسې منفي خبرونه خپاره کړي چې طالبانو ته زیان ورسوي. هیڅ امکان نه لري چې یو خبریال د داسې راپورونو او خبرونو راټول او خپاره کړي چې د طالبانو له ګټو سره په ټکر کې وي.
په افغانستان کې یو خبریال د نوم د نخبرېدو او غږ بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
فشار او سانسور دومره زیات دی چې موږ نشو کولای په آزاده توګه ځینې پوښتنې وکړو. باید د هغوی پر خوښه په مخ ولاړ شو. د ښځو د کار او زده کړو، قتل، تاوتریخوالي او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خو اصلا د پوښتنې حق نه لرو چې د طالبانو له مشرانو یې په دې اړه وپوښتو.
خو د طالبانو حکومت په وار وار دغه راز ادعاګانې رد کړي او ادعا کړي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ تجمن دي او کوم خبریالان چې نیول شوي د کار له امله نه بلکې د شخصي موضوعاتو له مخې نیول شوي. خو د افغانستان د خبریالانو مرکز لس ورځې مخکې په خپل راپور کې ویلي چې د طالبانو لخوا د رسنیو پر ازادۍ تیری په شدت سره روان دي او په تیرو 12 میاشتو کې د خبریالانو له حقونو د سرغړونو 141 پیښې ثبت شوي. دغه مرکز ویلي چې دغه راز په دې موده کې 50 خبریالان نیول شوی او د طالبانو د محدودیتونو لامل د اتلس رسنیو فعالیتونه بند شوی دي.
تاسو زموږ غلاسه د رادیو نوري و سمورزو یو بهرنی راپور ته د سوریې د بهرنی او چارو وزیر دوه تتللی دی. د قطر یو چارواکی رویټرز خبری اجانس ته ویلي ټاکل شوی ده چې د یک شنبه په ورځ د سوریې د بهرنی او چارو وزیر اسد حسن الشیبانی چې دغه هیواد نوی واکمنانو ټاکلی دی د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره وویني. په دې اړه نور جزئیات په له هوسه احمد زی وورو.
ټاکل شوی ده چې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې د قطر له صدر اعظم سره وویني. د قطري وو چارواکي ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسد حسن الشیبانی چې د دغه هیواد د نوي واکمنانو لخوا ټاکل شوی د یکشنبه په ورځ دوحې ته رسیدلی او د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره به وویني. د سوریې رسمي خبري اژانس سنا د سوریې د دغه پلاوي سفر تایید کړی چې پکې د دغه هیواد د دفاع وزیر مرحف ابو قصري او د استخباراتو مشر انس خطاب هم شامل دي. دغه چارواکي ویلي ټاکل شوی ده چې د سوریې پلاوی له شیخ محمد چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم دی او د قطر د بهرنیو چارو د وزیر محمد الخلیفي په ګډون له نورو لوړ پوړو چارواکو سره وګوري. دا د سوریې د بهرنیو د وزیر دوهم بهرنی سفر دی چې تر یو میاشت په کمه موده کې وروسته له هغې کوي چې پخوانی ولسمشر بشر الاسد خپل مخالفان له واکه لرې کړ. تمه کېږي چې الشیباني په دې اونۍ کې چې ویل کېږي د ثبات، امنیت، اقتصادي بیا رغونې او د ځانګړو مشارکتونو د ملاتړ په هدف متحده عرب اماراتو او اردن ته هم سفر وکړي. هغه د چهارشنبې په ورځ سعودي عربستان ته خپل لومړنی بهرنی سفر پیل کړ او له سعودي چارواکو سره د سوریې د سیاسي انتقال د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. د ډسمبر په اتمه د بشر الاسد د رژیم له نسکرېدو وروسته د محمد الشاري په مشرۍ هیئت تحریر شام ډلې ټولو عربي ودونو نړیوالو ته ډاډ ورکړ چې دوی به د خپل هیواد غم کوي او نورو ودونو ته به انقلاب نه صدروي. عربي ودونو او لویدیځو حکومتونو ورو ورو د سوریې له نوي مشر محمد الشاري سره تماسونه وړي کې نیولې دي، که څه هم د یو وخت له القاعده ډلې سره او بیا یې له داعش سره رابط درلوده، خو نن سبا په لویدیځ کې دا بحثونه روان دي چې د سوریې نوي واکمنان له تور له څخه لري کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان ډېرې کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له امله اوس هم په کوڅو کې په وچې شوې ډوډۍ، خواړه او توکي نه اخلي. یو شمېر کورنۍ ازادي راډیو ته وایي چې پخوا به یې په خپل دسترخوان د وچې ډوډۍ پاتې شوې راټولول او بیا به یې په بدل کې پرې په کوڅه کې یو څه اخیستل، خو اوس هم د خپلو ورځنیو اړتیاو پوره کولو ته هم اندېښمن دي. د وچې ډوډۍ یو شمېر پیرودونکي هم دې ستونزې ته په اشاره سره وایي چې اقتصادي ستونزو د دوی پر کاروبار هم منفي اغېزې کړې دي. نور جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې لپاره هیڅ دود و چې یو شمېر خلکو به وچه شوې ډوډۍ ساتل او د کور په کوڅه کې به یې پرې ګلسر شوی یو شمېر خواړه یا هم د کور لوښي اخیستل. دا دود د سپما او د ډوډۍ د اضافي ټوټو د موثرې کارېدنې نښه وه، خو د وروستیو کلونو فقر او بېوزلي خلکو ته دومره ستونزې جوړې کړې دي چې آن د خپل خوراک لپاره هم کافي ډوډۍ نه لري. عبدالواسع چې د کابل ښار اوسیدونکی دی وایي چې په تیرو وختونو کې یې ښه ژوند درلود او کله ناکله به یې د خپلې ډوډۍ اضافي ټوټې له دسترخوان راټولولې او د کور په کوڅه کې به یې ماشومانو پرې خواړه اخیستل. هغه ازادي راډیو ته وویل چې اوس د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله ډوډۍ نه اضافه کیږي.
خو به چې ډوډۍ اضافه کېدله خلکو به د دروازې تر شا پلورله، موږ به هم پلورله، خو اوس همدا کلکه ډوډۍ هم نه پلورو بلکې خپله استفاده ورڅخه کوو.
رحیمه چې د میدان وردګ اوسیدونکې ده هم ورته خبره کوي.
مونږ اوس خپل خوړو لپاره ډوډۍ په مشکل لاسته راوړو، څه شی نه پاتې کېږي چې وچی او خرڅې کړو. مخکې همداسې و خو اوس ټول خلک د خپل خوړو لپاره حیران دي.
افتخار چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی او د وچې شوې ډوډۍ د اخیستو او پلورلو کاروبار کوي وایي چې د خلکو اقتصادي ستونزو د ده پر کاروبار هم منفي اغېز کړی دی. هغه وویل
د ورځې 1500 روپۍ د ورځې خبره به وي، اوس تقریبا د ورځې موږ ته 500 روپۍ هم نه پاتې کیږي، ډیره بده غیزه کړی دی حالات.
یو شمیر مالداران وایي چې وچ شوی ډوډۍ خپل څارویو لپاره له دوکانونو اخلي. عبدالمنصور چې د پروان ولایت یو مالدار دی ازادي راډیو ته وویل چې اوس وچ شوی ډوډۍ کمه پیدا کیږي.
ما نان قاق به مالای خود می دادیم، سابقا می دادیم، حالا می دادیم که سابقا خوب بود.
موږ خپلو څارویو ته کلکه ډوډۍ ورکوو، مخکې به مو هم ورکوه خو مخکې ډېر زیات او ارزانه وه، اوس کلکه ډوډۍ هم ګرانه شوې او لږ راپیدا کېږي.
د یادونې ده چې د وچې شوې ډوډۍ پیرودونکي به په کوڅو کې اوازونه کول چې د خوړو او لوښو په بدل کې یې اخلي او بیا یې په دوکانونو کې خرڅوي تر څو د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. له تیرو دریو کلونو راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه لوړه شوې ده او ډیری کورنۍ آن خپل خوراکي اړتیاوې په سختۍ پوره کوي. د خوړو نړیوال پروګرام مخکې په خپل یو راپور کې د قوس په 1.3 ویلي و چې په راروان ژمي کې نږدې 15 میلیونه خلک به بشری مرستو تارتی اولری. زیاودین صافی په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویاند ازادي راډیو ته ویلي و چې سږ کال په افغانستان کې بشری اړتیاوې ډېرې زیاتې او د افغانستان یوه په دریمه برخه خلک لوږې سره مخ دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د خال لګول او یا خالکوبې او ټټوکارانو پر وړاندې ننګونې وضعیت. ځینې ټټوکاران وایي په تیرو دریو کلونو کې په خپلو کارونو کې لګڼو ستونزو سره مخ شوي دي او ان څو ځله یې د نیول کېدو او شکنجه کېدو له ویرې خپل کار ځایونه هم بدل کړي دي. یو شمېر کسانو چې مخکې د خپل بدن غړي ټټو کړي وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اړ شوي چې پر خپل بدن رسم شوي ټټو له منځه یوسي، خو د ټولو محدودیتونو سربېره ځینې وانان لا هم لټټو لګولو سره ځانګړي مینه لري. نور حال په دې راپور کې واوري.
ټټو کول چې په تیرو لسو کلونو کې د افغان ځوانانو ترمنځ دود شوي وو، اوس دوی لپاره په ستر سرخوږی بدل شوی. احمد فهیم چې په کابل کې له نږدې لسو کلونو راهیسې د ځوانانو لپاره ټټو کوي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته څو ځله د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو لخوا نیول شوی دی.
دو ځلې امر بالمعروف راغلل، وسایل یې له ځانه سره یوړل او بېرته یې رانه کړل. درې ځلې زه زنداني کړم او ویل یې چې نور دا کار مه کوه. کله چې راخوشې شوم بیا مې خپل کار پیل کړ، ځکه زموږ روزګار دی او بل کار نه پوهېږم. خو بیا هم راغلل، زه یې حوزې ته بوتلل، خو دېرش زره افغانۍ مې ورکړې او راخوشې شوم. تر اوسه خدای شاهد دی چې له او څخه تر اتو ځله مې خپل د کار ځای بدل کړی دی.
سره له دې ټولو محدودیتونو احمد فهیم وایي چې په یوه میاشت کې اووه تر اته مشتریان لري چې ځینې وختونه انجونې هم پکې شاملې وي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر هم په دې اړه واخلو، خو ویاند یې سیف الاسلام خیبر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د خال لګولو یا خالکوبۍ د منع کولو په اړه کومه اعلامیه نه ده خپره کړې، خو ځینې خلک ادعا کوي چې د طالبانو کسانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې خال لګول او ټټو د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې عمل دی. ځینې ځوانان چې مخکې په خپل ځان خیالي انځورونه او نقشونه حک کړي وو، اوس ورته په ګواښ بدل شوي. یو کابل میشتی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې د وروستیو محدودیتونو له امله یې خپل ټټو لرې کړ.
یکی مشکلاتی بود که ما ټټو غوډه پاکړم د بازي مثلا جوړ کوم.
ما خپل ټټو د دې لپاره پاک کړ ځکه چې کله ځینو ځینو تتلو یا د چک پوینټونو سره مخ کیدو دوی ویل چې ولې ټټو لري، ټټو حرام دی. ځینو رسمي ادارو ته چې هم تلم ډیر ناسم چلند را سره کیده، او نو مجبور شوم چې خپل ټټو لري کړم.
دا یو داستان مې رسیدم دا جوړ مې رسیدم دا جوړ رسمي
خو ځینې ځوانان سره له دې ټولو محدودیتونو لا هم خال لګول او ټټو کول خوښوي. او یو ځوان چې په خپل لاس کې تاج ټټو کړی او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
ټټو راکې زانم از خاطر نیمې شوق دارم. د تاتو کس ما خیلی شوق دارم، من ولی باز نگه چی میکنم خودم خیلی شوق دارم د تاتو و از شوق علاقه خود.
ما تاتو یا خال د دیل پر و حال ایچه دیر شوق لارم. زما پلار آمور مخالفت کوا، خوبیا می هم تاتو وکر. زما سونزا پیسی دی که پیسی ولارم پر طول بدن می تاتو کوام.
ما مشکل کچی دارم؟ مشکل پیسی خود دارم. ما که پیسی اگداشه بشم من میولی سنده جان خود تاتو پر میکنم.
د تاتو یا خال لگول و رسمول داسې دی چې طرح یا انځور د ځانګړو رنگونو او استنو په واسطه د پوستکي ژورو طبقو ته ترزیق کیږي چې تر ډیره یا په دایمي ډول پاتې شي.
ډیر ځوانان په لاس مټه غاړه او د بدن په هغو برخو کې چې ښکاری ټټو کوي او له تاج زړه د برېښنا څریکه د معشوقې لپاره شیرونه یا د کورنۍ د غړو نومونه ټټو کوي. خال لګول یا ټټو که څه هم په عصري بڼه د افغانستان یو نوی کلتور ګڼل کېږي، خو په لرغوني ډول هم په لرې پرتو کلیو کې د ښځو ترمنځ دود و. ځینې ښځې په تندي د سترګو په څنډو او ځنې باندې د ښکلا لپاره خالونه لګول. د طب د برخې متخصصین وایي که د خال لګولو او ټټو پر مهال د حفظ الصحې ځانګړي شرایط مراعت نشي، نو د ساري ناروغیو د لیږد لامل کېدای شي او د سرطان احتمال هم زیاتوي.
د خبرونې دوهمې نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغې